په جوړو الکانو کې له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډیر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه المور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې وستغې ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کې، او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کې.
لیکوال سیال یوسفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې دا د کورنۍ نظام ړنګی دی سره، دا مینه کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی د ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي، نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سباله په کوڅه کې جنجال کوي، بل سباله په خار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دینه جوړېدلی شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي په هنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یو کیسه را تکوي.
په کورونو کې د ځوانانو له خوا ډیر کله بد راوي کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی دا، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوی، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و، په تومانچه وشتلی و. او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه چمند لوب کړي او دا خوري وشتلو. او د س نور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خون کې حیا وایي کې د شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي، دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې رویې د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موړې په همدې اړه خپل کیسه را تکوي.
په ما باندې لکه د مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړیو او د دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته د هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډیر زیات ښه خواړه دي پخ کړي. کنه ورور به مې چې او دا چې دی مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډیر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې مدا پخ کړي، ولې بل شي. نو زه به ډیر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوي چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړی، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبره شته په هر کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډیر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان ته، هغه نارینه او ته، هغه هلکان ته، زه غواړم دا خبر واضح کړم چې ګوري تاسو یو موجود دی خزه یا انجلې ممدس یو موجود دی همدس چې تاسو دردېږي د خپل غوخه کش کوي دسه دردېږي اغه یې ممدس دردېږي
ځینې ځوانان دا سه هم وی چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډیر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي دا لوګر اوسیدونکو منتشر شاهی ایلات راته وایي
ارے کور یو شہزادہ لری کنا نو هغه کور کې یو بل امپراتوری لري هغه کور کې ځان سیستمونه لري کنا ټول مجبور دي سیاغه تابعدار اوسيږي دی باندې به موږ لپاره شہزادہ نه کنا یا دی باندې خلکو لپاره دا الګ سیدا شہزادہ نه هغه تر نور شہزادګان مي نو هغه مجبور مي کنا چې مثلا دی باندې خپل اخلاق کی یعنی ټول خلک خو د خور او مور او رندار نه د سیدا خبرو مني او کور کې دینو به هر شی چې زغوري هغه کی دی باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلک موږ نظر کی کنا او موږ خپل احساسات کنټرولو دا د جوبدې کور کې موسی مقابل لوري د ملک در کی او کوششو کې صدغه احساسات پر کنټرول کی
ایمل خمر وای د کور غړي خملګری کېدلې هم شي نو له هغه سره د دښمنانو په څیر چلن نه دی پکار
ښه خبره ده چې دوی دا درکړي چې خويندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلې شي بهترین ملګری دي انسان کېدلې شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبرو ته غوږ ونیسو نو بخي لوی ګټه به مو کړی وي
حیا وایي لومړی ځوانان باید لبد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په خړه ول حل کړي
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلان مې دا شی ما ته چمتو نکړل یا ورور مې بد رویه سره کوي یا مې خور بد رویه سره ما ګم زی په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زی اختیار کم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی ز بیرته دا جوړ کړی شم
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی امرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې کومندې پرنه په پام کې وساتي اول خو غواړم وایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ مندې پرنه ومني زموږ مندې پرنه باید دې ته درناوی وکړي او دا دی لنډمهاله او موقتی دورې په هیڅ او مرحله په هیڅ مني که احیانا دا دی مرحله په هیڅ دی دورې په هیڅ و نه مني او په مغه ډول برخورد چلند سره ونه کی نو زه فکر کوم چې دا په اوږد مهال کې ل ځوانانو سره ستونزې پیدا کی هیله مې دا ده چې مندې پرنه دغه مرحله یو لنډمهاله مرحله وګڼي خپل بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکي ډیر اوسیل نه کار واخلي ډیر تعامل وکي ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول تر سره شي موږ تاسو ټول د مرحله او د پړاو تیر کړای ده او زما هیله دا ده چې هغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحله لري له دوی سره باید تاسو تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکی پرمختګ کې او مختلف
برنو اوریدونکو د تانی څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کی خو لا هم بنسټي امنیت نه لري لدی ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیری کی تر خوای درې مهم بندرونه هم پر همدی ولایت پراته دي خود عمل لپاره هغه ډول چارتیا ده کارن تر سترګو کیږي د بغلان د سوار لسول سوالي ولر ډلې څلورې لوړ امنیتي ګواخ پینځېله منځنی امنیتي ګواخ او پاتې نورې هغه نسبتا خامیت لري حکومت ولی هم هغه ډول نه د زلیدلې چارتي آیده خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو خبریال او مدني فعال زبیح الله احساس د مرستیال والی په توګه ورواسته هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو خو په داسې ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید پراتونکو کې وسره مخ شي د مرستیال والی په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال ور استول څومره ننګونې له ځان سره لري نن حقیقت سره خبرونه کې له خغلی احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو احساس صاحب خراغلاس ازادي رادیو ته
ستوري مشه تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او درناوی.
د یو ځوان خبريال چې سیاست تر مخه کی او اترخواي هاغه ننګونی چې په سیاست او بیا اترخواي په حکومت ولای کېشته سه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي.
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې خپل ول سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدل یم، په دې خپل سیمه کې په خپل طرف کې او له حکومت سره له حکومت چارواکو سره کارونه دغه ډولو چې له دوی سره ډېر پاتې شوی، که څه هم مدیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګولې وې. هره ورځ د ننګولو سره مخ کېږو، خو
تاسو چې خبريال وای په بلخ کې مو د فساد پاړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلان پورستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شو پیسو کې د فساد راپور خپور شو، آیا هغه ډول چې لازم و په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې په عزت اغلم اوس د دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازې نه ژمنه چکړې ده، هغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوسټ باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسو د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو دغه مسله وه، نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو د جرایمي سنګین نه مکتوب راغلی و، هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول ته شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوې.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښیي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بل فساد نه ده.
د بغلان د چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم، هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دمګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبری ده، ملکي رهبری ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دغه مبارزې پایلم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو، هر څه چیرو هر څه سره مخکې ځو. خو دا به هم را سره ولس هم مني، رسنۍ به هم را سره مني چې د فساد چې دغه تکنه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري څه ډول ورته له پخوانه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي د دو پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته انشاءالله چې وړاندې به سره ځو ولس ته ګوري.
ناامني د بغلان لپاره یوه له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندېښمن دي، تر خوای مسؤولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذي یا غیر قانوني پیسې اخیستنه هم پر همدې لارې باندې کیږي، او تر خوای لا هم دا غلوی لارې نه امن دي. ولی
دوه مسائل دي د بغلان د نامنې پاړه باندې. یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې اوازه شوې ده، د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لوی لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو ځون دروازه ده، د دوه ځونونو دروازه ده، د دې هېواد د شمال ختیځ او د شمال له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تیریږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د عقینه به هم ورسره یاده کړو چې د دوه هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې که چیرته معمولی غوندی هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شوه تاسو دا خازي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ رده وو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یوه لویه لار راځي او هغوی لار شکونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږی، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستی لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پوزې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوا یې دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډیره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي، یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنی دي، او ترخوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلسو ولسوالیو کې جریان لري، هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هیڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو، خو ولې دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راتوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال دې له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا دې هلته ګرځېدی نه شي، یا دې له خلکو سره کتلی نه شي، یا دې هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کوم اصل چې دی دلته د کوم خنډ وي. داسې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظ څخه وایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي، یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله در اوسه پورې ولله هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه کوي او همدا ډول مؤسسات، ولې پر بغلان باندې دا لورای نه کیږي او یا هم مؤسسات زړه نه کوي چې هلته لاړ شي؟ سونځه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو، نو نه یوازې بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی، د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت دا بمدسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش را کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي. دلته ډېر ضرورتونه دي، او انشاءالله چې هغه د ناامنۍ کوم آوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسو ډېره مننه.
کور ودان، خوشاله اوسئ.
د هوا ل